همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سلطان محمد سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه ته راغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له ازادۍ رادیو مجلې مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په هغو سیمو کې چې درنې جګړې پکې روانې دي د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. او امریکایي چارواکو له ګوانتانامو زندان څخه درې افغانان او 12 یمنی بندیان متحده عربي اماراتو ته استولې دي. د هر څه وروسته راځي په پیل کې رحمت الله افغان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کماندو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عوامل دا ده چې یو شمیر ګاونډیان نه غواړي چې د هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. او امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون یې 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د افغانستان په شمال کې د طالبانو د کمانډو د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د دغه وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست پرون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا قومندان فیض الله نومېده چې په کندوز کې د طالبانو د کمانډو د برخې مشري ورلغاړې وه. د خبر پاڼې له مخې هغه له خپلو درېو ملګرو سره هغه مهال ووژل سو چې د ولایت د چهاردرې ولسوالۍ پر یو پوستې یې برید وکړ. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دهنې غوري او مرکزي بغلان په ولسوالیو کې تصفوي عملیاتو پیل سي. د بغلان د امنیت قوماندانۍ ویان احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې تر اوسه جګړې روانې دي او د دهنې غوري ولسوالۍ په هغو سیمو کې د تصفوي عملیاتو لپاره تیاری نیول کیږي چې طالبانو لاندې کړي دي. دای وای موږ اوس د مرکزي بغلان په سیمو کې د بغلان امنیتي ځواکونه او هغو مرستندوی ځواکونه لرو. دغه راست په هغو سیمو کې چې په دهنې غوري پورې تړلي هلته هم زموږ ځواکونه تیاری لري او ښایي ډېر ژر تغییرات رامنځته سي. د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ تر 15 ورځو جګړو وروسته 2 ورځې وړاندې د طالبانو لاسته ولوېده. له دې سره یو وخت وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان پر ولسوالۍ هم شدیدې حملې پیل کړې دي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وای په افغانستان کې د جګړې د دوام یو عوامل دا دی چې یو شمیر ګاونډیان نه غواړي چې د هیواد له اقتصادي پلوه په پښو ودرېږي. ګلاب منګل دا څرګندونې پرون په میدان وردګو ولایت کې د قومي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. هغه کسه هم د کوم مشخص هیواد نوم وانخیست، خو ویل چې ګاونډیان افغانستان ته د بې کیفیته او ارزان بیه موادو په صادرولو سره غواړي چې د هیواد د تولید له پلوه له خپلو ظرفیتونو کار وانخلي. هغه د هلمند په ګډون یو شمیر ولایتونو کې وروستیو جګړو ته په اشاره سره وویل چې دغو جګړو په ډیرو هغو سیمو کې زور اخیستی چې پکې مهمې بنسټیزې پروژې عملي شوي او یې هم پلان سوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ خبرونه. امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګونټنامو زندان څخه د څو افغانانو په ګډون یې 15 بندیان متحد عربي اماراتو ته استولي دي. د باراک اوباما د مشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګونټنامو څخه بهر ته استول کیږي. ویل کیږي چې متحد عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 تنه یې یمنی اتباع او 3 افغانان دي چې له دې سره په ګونټنامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اړه کې د پاتې بندیانو شمیر 16 تنو ته راټیټ شو. د ګونټنامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی وایي د ګونټنامو زندان د فعالیت د دوام د سرچینو د لګښت د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوري کوي. په همدې حال کې د امریکا لپاره د افې د نړیوال سازمان استازی نورین شال ګونټنامو زندان پر بندولو یو ځل بیا ټینګار وکړ. د امریکا د ولسمشری لپاره د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ وایي د داعش د ماتولو لپاره به له روسیې سره نږدې کار وکړي. ترامپ چې د دوشنبې په ورځ په اوهایو ایالت کې خپله بهرنۍ پالیسي تشریح کوله دغه راز وویل چې که د امریکا ولسمشر شو هر هغه کس به چې غواړي امریکا ته مهاجر شي جدي وپلټي. ترامپ همدارنګه وویل چې د داعش د ځپلو لپاره به له ناټو سره په ماموریت کې له نږدې او هماهنګ کار وکړي. ترامپ د وینا په یوه برخه کې ولسمشر باراک اوباما د داعش ډلې په پیاوړي کولو تورن کړ، خو د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن د هغه تورنه رد کړل او ویل چې ترامپ په خپلو څرګندونو سره په عراق کې د امریکایي ځواکونو مسؤلیت له خطر سره مخامخ کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې په یوې چاودنه کې د پولیسو څلور افسران او دوه ملکیان ووژل سول. د راپورونو له مخې چاودنه د دوشنبې په ورځ د دیاباکر ولایت په یو ښاري ګڼه ګوڼه سره کې د پولیسو د یو ماموریت په مخ کې وشوه. چارواکو وویل په دغه چاودنه کې چې په کې موټر بم کارول سوی و 25 تنه ټپیان سوي چې اته یې پولیس دي. د ترکیې چارواکو وسلوال کوردان د دغه پیښې مسؤل بللی دي، خو تر اوسه د دې پیښې چې په کورد میشت سیمه کې وشوه مسؤلیت یې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. او د روسیې او اذربایجان د دفاع وزیرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو په اړه خبرې وکړې. د راپورونو له مخې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له خپل اذربایجاني سیال زاکر حسینوف سره پرون په باکو کې وکتل. د روسیې دفاع وزیر له قوله ویل سوي چې ویلي دي د مسکو او باکو ترمنځ پوځي همکاري باید له سره تنظیم سي. هغه د روسیې او اذربایجان ترمنځ همکاري د کسپین د سمندرګي د سیمې د هیوادونو لپاره ډېرې مهمې وبللې. د اذربایجان دفاع وزیر هم ټینګار وکړ چې له روسیې سره د پوځي همکاریو پیاوړتیا یې د هیواد لپاره حیاتي اهمیت لري. دواړو چارواکو پر پوځي همکاري سربیره دغه راز د اذربایجان او ارمنستان ترمنځ د هغه کړکیچ د هواري پر لارو چارو هم خبرې وکړې چې د لانجمنې ناګورنا قرهباغ د سیمې پر سر راپورته سوي دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زمکه غله ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي. خو له هغه مخکې، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په هغو سیمو کې چې درنې جګړې پکې روانې دي د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. د دې کمیسیون یوې غړې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو وغوښتل چې د جګړې قوانین رعایت کړي او ولسي خلکو ته د زیان نه رسوي. د دې کمیسیون دا غړي وایي په هلمند کې چې په دې وروستیو کې جګړې پراخې شوې دي، د بشري وضعیت په اړه پر یوه راپور کار کوي چې ډېر ژر به یې خپور کړي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په جګړو کې د مخ په زیاتېدونکو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې هیواد په یو شمیر سیمو کې وروستیو جګړو ته ډېره اندېښنه لري. د دغه کمیسیون یوې غړې سوریا صبحرنګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل هلمند، کندوز او بغلان هغه ولایتونه دي چې پکې په اوس وخت کې جګړې روانې دي او بشري ناوړه وضعیت د دې ولایتونو د اوسېدونکو ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی. هغې د جګړې له ټولو ښکېلو غاړو وغوښتل چې د بشري حقونو قوانین تر پښو لاندې نه کړي او لسی وګړو ته زیان اون رسوي. هغه مسله چې موږ ډیر اندېښمن کړي وو او تل مو هم د جګړې ښکېلو خواو ته پرې ټینګار کړی دی، دا ده چې دوی باید د جنګ قوانینو او د ژنیو کنوانسیونونو ته پام وکړي او ملکي خلک په نښه نه کړي. خو په ډېرې خوشنۍ سره د ملکي تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی. په دې وروستیو کې په هلمند کې جګړو دومره زور اخیستی چې لښکرګاه محاصره شي او د بشري حقونو وضعیت لا پسې خراب شي. د لارو د بندېدو له امله په لښکرګاه کې د بست روغتون ته هم د ناروغانو ورتګ کم شوی دی. ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روان کال لومړۍ شپږ میاشتې د ملکي وګړو لپاره خونړۍ میاشتې بللې دي. د دغو ادارو په وینا په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1600 زیات ملکیان وژل شوي او له 3650 زیات هم ټپیان شوي چې دا د تېر کال د همدې مودې په پرتله د ملکی تلفاتو زیاتوالی په ډاګه کوي. په عین حال کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او کمولو ګډ بورډ چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي له ټولو هغو نړیوالو ادارو یا سازمانونو وغوښتي چې د افغان ملکي تلفاتو د شمیرو او د خپلو راپورونو د څېړلو لپاره د افغانستان امنیتي ارګانونو ته زیات وخت ورکړي چې د دوی موندنې وڅېړي. دغه بورډ په کابل کې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د غراز د افغان امنیتي ارګانونو او هغو ادارو ترمنځ زیاتې همغږۍ درامسته کېدو غوښتنه وکړه چې د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه برابروي. د افغانستان د بشري حقوقو کمشنر سوریا سبرنګ وای له افغان امنیتي ارګانونو سره هماهنګي شته، خو دا ټینګار کوي چې هیڅ یو ارګان په کارونو کې مداخله نشي کولای. د کمیسیون له نومه دا خبره واضح ده چې دا د بشري حقونو یو خپلواک کمیسیون دی، ځکه خو هر هغه راپور چې برابرو په هیڅ ډول له حکومت سره سلام نه کوو چې آیا اجازه لرو چې هغه خپور کړو یا یې نه کړو. د دې لپاره چې دا زموږ دنده ده، دا زموږ مسؤلیت دی او اساسي قانون دغه حق موږ ته راکړی دی. د ملکي تلفاتو په اړه په هغو راپورونو کې چې د ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لخوا تر اوسه خپاره شوي، د ملکي تلفاتو د ډېرې برخې مسؤول وسله وال طالبان او د دولت نورې مخالفې وسله والې ډلې بلل شوي، خو د یوې برخې مسؤلیت هم پر افغان امنیتي ځواکونو او د هغوی پر ملاتړو بهرنیو قواو اچول شوی دی. د روان کال د لومړیو شپږو میاشتو ملکي تلفاتو شمیرو ته په پام سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وروستیو جګړو ته ډېر اندېښنه لري او یو ځل بیا په کلکه له افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفو ډلو غواړي چې ډېر پام ولسي خلکو ته واړوي چې په جګړو کې ورته زیان ونه رسیږي.
ژوند
آزادی خزینه پسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په حنا
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
امریکایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې له ګوانتانامو زندان څخه 15 بندیان متحده عربي اماراتو ته استول شوی دی. د باراک اوباما د ولسمشرۍ په دوره کې دا لومړی ځل دی چې په یو وار دومره زیات شمیر بندیان له ګوانتانامو څخه بهر استول کیږي. ویل کیږي چې متحده عربي اماراتو ته په استول شویو بندیانو کې 12 تنه یمنی اتباع او 3 افغانان دي، چې له دې سره په ګوانتانامو کې د امریکا د سمندري ځواکونو په اډه کې د پاتې بندیانو شمیر 1600 ته راټیټ شو. ډیری دا بندیان له نږدې 1.5 لسیز راهیسې له محاکمې پرته په بند کې ساتل شوي، چې دې کار د بشري حقونو د نړیوالو ډلو سخت انتقادونه پارولی دي. د راپورونو له مخې په دریو افغانانو کې یو عبیدالله نومیږي چې څه باندې 15 کاله یې په ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. پر عبیدالله تور لګېدلی چې په خپل کور کې هغه ماینونه ساتلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ولسمشر باراک اوباما د خپلې دندې په لومړۍ دوره کې د ګوانتانامو د بندولو ژمنه کړې وه، خو ښاغلی اوباما د جمهوري غوښتونکو او حتی د یو شمیر ډیموکراتانو له مخالفت سره مخامخ شو. د اوباما د پلان له مخې د ګوانتانامو له بندېدو سره په دې زندان کې پاتې لسګونه بندیان باید تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د امریکا قلمرو ته ولېږدول شي. که څه هم د امریکا قوانین د دې هیواد په خپل قلمرو کې د دې ډول بندیانو د ساتلو اجازه نه ورکوي، خو اوباما حتی د فوق العاده فرمان پر بنسټ د خپل دې پلان د عملي کولو احتمال هم نه دی رد کړی. د ګوانتانامو زندان د بندولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی لی ولوفسکی وایي د ګوانتانامو زندان د فعالیت دوام د سرچینو د لګښت، د امریکا له مهمو متحدینو او شریکانو سره د اړیکو د زیانمنېدو او د افراطي کسانو د هڅولو له کبله د امریکا ملي امنیت کمزوری کوي. ولوفسکی ویلي چې د متحده عربي اماراتو په څیر د امریکا د متحدانو ملاتړ د ګډ هدف ته د رسیدو لپاره خورا مهم دی. په امریکا کې د امنیت او بشري حقونو لپاره د افغانستان د نړیوال سازمان د څنګه مشره نورین شاوی د دې فوق العاده خطر احتمال خورا زیات دی چې ګوانتانامو د امریکا سواحلو ته نږدې د یو دایمي زندان په توګه د مرګ تر وخته د خلکو د ساتنې لپاره پرانیستی پاتې وي. میرمن شاوی د ګوانتانامو دوام به د نورو هیوادونو حکومتونو ته هم له بشري حقونو د سرغړونو لپاره پلمه په لاس ورکړي. نوموړي زیاتوي د ګوانتانامو د خلاص پاتې کېدو له کابله به د امریکا حکومت دا چانس له لاسه ورکړي چې تر نامعلوم وخته په زندان کې د خلکو د ساتنې او شکنجې په برخه کې پر نورو حکومتونو انتقادونه وکړي. قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د راپورونو د برخې پای ته راورسیدو. په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام وړاندې کوو، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د هلمند امنیتي وضعیت په اړه په یو مطلب کې لیکي، افغان امنیتي ځواکونه سختې هلې ځلې کوي چې د طالبانو په وړاندې مقاومت وکړي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې وسلوال طالبان هڅه کوي د لښکرګاه ښار پر لوري پرمختګ وکړي، افغان امنیتي ځواکونه کوښښ کوي چې دې ښار ته نږدې خپل سنګرونه وساتي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د هلمند مرکز لښکرګاه ته د ټولې سیمې لپاره د یوې دفاعي مهمې کرښې په توګه کتل کېږي چې د افغانستان حکومت اړ کړی چې د دغه ښار د ساتلو لپاره پر خپلو ځانګړو ځواکونو هغو چې د ورسپانې په وینا د کماندوي حملو لپاره عالي روزنه ورکړل شوې اتکا وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په هلمند کې د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ساحه په وروستیو میاشتو کې تنګه شوې. د موسی کلا او نوزاد په ګډون چې د 2010 میلادي کال په جریان کې پکې په زرګونو امریکایي او د ائتلافي ځواکونو سرتیري اندېره وو، د څلورو ولسوالیو پر ډېره برخه طالبان واکمن دي. د لیکوال په باور د هلمند د لسو نورو ولسوالیو د ساتلو لپاره اړتیا ده چې په دوامداره توګه له هوایي حملو کار واخیستل شي او سیمې ته نور ځواکونه واستول شي. امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا د افغانستان په اړه یوه ټولنیزه مسله څېړلې او لیکي ځوانان د دې لپاره خپل هیواد پرېږدي چې خپل راتلونکي پکې نه ویني. ورسپانه د زده کړو لرونکې یوې ځوان نجلۍ کیسه کوي چې له افغانستانه یې وتل نه غوښتل خو بله چاره یې نه درلوده. هغه چې اوس د امریکا په متحدو ایالتونو کې ژوند کوي له دې ویرې چې په کابل کې کورنۍ ته خطر پېښ نه شي له ورسپانې غوښتي چې نوم یې ونښيي. دغه څلیرشت کلن انجلۍ واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کوي او وروسته له هغې چې د مرګ واښ ورته وشو باید له افغانستانه وتلې وای. دا وایي د افغانستان په هیڅ ځای کې ځان خوندي نه احساسوو ځکه اړ شو چې هیواد پرېږدي. هغې ورځپاڼې ته ویلي افغانستان یوه بل مړي یا د یوې ښځې جسد ته اړتیا نه درلوده. واشنگتن پوسټ لیکي دغه ځوان انجلۍ د هغو ځوانانو د مخ په زیاتېدونکې لړۍ یوه کړۍ ده چې تر ډېره د ناامنیو او کاري فرصتونو د نشتوالي له امله له افغانستانه وځي. ورځپاڼې په کابل کې د امریکا د متحدو ایالتونو له پخواني سفیر جیمس کنینګهام او د بروکنګز د تحقیقاتي انسټیټیوټ له څېړونکي واندا فلباب براون سره هم خبرې کړي چې دواړو له افغانستان څخه د مغزونو وتل د دې هیواد له ناوړه اقتصادي وضعیت سره تړلی چې د نړیوالو ځواکونو د زیاتې برخې له وتلو سره نور هم خراب شوی دی. په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت د 2014 میلادي کال په پای کې پای ته ورسید. که څه هم د واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې مطلب کې د هغو افغانانو د دقیق شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي چې هر کله له افغانستان نه وځي، خو په عمومي توګه ویل شوي چې دغه ارقام د 2015 میلادي کال پورې اړه لري. ورسپانې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ له قوله لیکلي چې وایي د هغو 1 میلیون کډوالو په سلو کې 40 افغانان دي چې تېر کال اروپا ته رسېدلي او تقریبا د دوی نیمایي برخه هم ځوانان دي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. دروان خبرونه ډیره برخه د مالی موسیقي د نوی ارکستر فعالیتونو ته ځانګړې شوی. لنډه کایتم لرو او په ادبی باس کې شاعر او کرکټونکو ډاکټر احسان الله درمل د تشبیه په ډولونو راته غږیږي. د نورو یوادونو په څیر په افغانستان کې هم موسیقي اوږد مزل کړی او اوږد لارې کچ کړی ده، خو له بده مرغه د موسیقي د سیر او تحول په اړه پخوانی تاریخي معلومات نشته. د ځینو روایتونو په اساس د لومړنیو سندرو پایل آریایی دورې او لویدی سرودونو شوی دی. د زردوشت لګاتونو سره شکل او طرز بدل شوی او د یونانیانو له راتګ سره ډله ییز ساز او سندرې رواج شوي دي. کله چې کوشانیان واکمن شوي د هغوی په دور کې درې ډوله موسیقي مروجه شوي: درباري موسیقي، مذهبي موسیقي او ولسي موسیقي، چې د وخت په تیریدلو سره یې وده کړي او ترننه را رسیدلې. په افغانستان کې د موسیقي په باره کې کوم تاریخي معلومات موجود دي؟ هغه د امیر شېر علي خان په دربار کې د سازیانو د موجودیت په اړه دي چې د شاه په وختنه له هندوستان څخه کابل ته راغلی وو او بالا حصار ته څیرمه په هغه سیمه کې چې وروسته د خرابات گذر په نوم مشهوره شوه اوسېدل. دوی په پیل کې یوازې په دربار کې سندرې بللې، په پیلانو به سپاره دربار ته تلل او هلته به یې ساز کاوه. د وخت په تیریدلو سره یې د نغمو ازانګې په شاندارو او مجللو ماڼیو کې ټینګې نه شوې. د زاړه خار خټینو کورونو ته راووتی، افغان سازیانو واورېدې او هغه طرزونه یې له افغاني آلو سره وغږول چې سازیانو به په دربار کې غږول. د روپالونکي شرنګي سره د دوو کورنیو زلمکي راستر شول، د خرابات مکتب جوړ شو، غزل موسیقي رواج شوه او ځینې محلي طرزونه د خرابات استادانو په ډیر مهارت وبلل او خوندي یې کړل. د شاه امان الله خان په دور کې موسیقي ته پاملرنه ډیره شوه. د خرابات د ښوونځي تر څنګ اکاډمیک مرکزونه هم رامنځته شول چې د غربي آلو تدریس به پکې کېده. د هغه وروسته موسیقي په دریو جلا جلا لارو لار ووهله، د خرابات موسیقي، اماتور یا شوقي موسیقي او محلي یا کلیوالي موسیقي. دا سفر تر 1911 کال پورې له جدي خنډونو سره مخ نه شو، خو په افغانستان کې د کورنیو نښتو له پیل سره موسیقي لمن ور ونغښته. سندرغاړي او سازیان څنډې ته شول. د طالبانو په دور کې موسیقي کورټ حرام وبلل شوه او په ټپه ودرېده. بیا چې نیم نیم خوره ټیکاو راغی، محلي سندرغاړي خال خال را پیدا شول. د اماتور سندرغاړو او سازیانو غږ واورېدل شو، خو د خرابات موسیقي انګازې هغسې چې د استاد سراهنګ په دور کې تر شاوخوا ملکونو تلې نه ولاړې. د خرابات مکتب دروازه لا هم نیم کښه ده، خو محلي موسیقي وده کړي. د روان کال د جوزا په میاشت کې د محلي موسیقي ارکستر له شاوخوا دیر شو کلونو وروسته بیا جوړ شو. دا چې څو تنه د نوي ارکستر غړیتوب لري، کومې آلې پکې غږولې کېږي، کوم کسان سندرې پکې بولي، دا پوښتنې را سره وې. د کابل پل باغ عمومي سره لنډ د موسیقي ریاست ته ورغلم او په پیل کې مې د موسیقي ریاست رئیس ښاغلی احسان عرفان وپوښت. بیا هغې استودیو ته ورغلم چې سازیانو ساز پکې کاوه او استاد عبدالرحمن رحماني سندرې بللې. تاسو مې ملګرتوب وکړئ، په پیل کې ښاغلی احسان عرفان د نوي محلي ارکستر په باره کې راته غږیږي.
د ارکسترونو په تاریخ باندې لږ کتنه وکړو، 2020 کال کې یو ارکستر جوړ شوی و، تقریبا 6 نفر اعضا درلود. محلي د اصیل آلات هم پکې و او اروپایي آلات هم پکې و. دا ارکستر یو 2-3 کال فعالیت و بیا بیرته فلج شد، ځکه چې مشکل و 6 کسان یو ځای ټولول. بیا په 3-4 کال کې بیا یو 8 کسیز و یا 10 کسیز و بیا ارکستر جوړ تر 8 کال پورې. بیا پس لغه بیا در جنگون شروع شد، بیا ارکستر لما دلد. پس لغه بیا مونگ او تاس ارکستر نو دلتا، بیا پنزم در جوزات سکار در مونگ ارکستر در مدبوات پتالار که در وزیس بطلاعات فرهنگ فکرون در افتتاح شد، رسمن اختر فعالیت پیل کرد.
مو در حجره مجلسون هم لرل، دا هم تقریبا یو ارکستر تورته یو څو.
بالکل اوس نشته، خو مونږ دا کوشش لرو چې ډیره مجلس بیرته ژوندۍ کړو.
په اوسنی ارکستر کې څومره کسان فعالیت ترسره کوي؟ د خرابات سازیان دي، نور محلي سازیان دي، په دې سکه مې وکړه.
د ارکستر کې 3 کسان عضویت لري، دي کې د خرابات خلک هم دي، شوقیان هم دي، ټول ګډ دي.
عرفان صاحب، په خپل ارکسترونه څه نقش لري د موسیقي په واده کې؟ او دا موجود ارکستر چې ده د دې به عمده فعالیتونه پر راتلونکي کې څه؟
د ارکستر کې اول خو اصیل افغاني موسیقي آلات شتون لري کنه، دي کې اروپایي هم دي. د دې وظیفه څه دي؟ دی کولای شي چې فولکلوریک سندرې جوړ کړي، حماسي سندرې جوړ کړي، په کنسرتونو کې، په فستیوالونو کې در شرکت کړي او د افغانستان د موسیقي نمایندګي کړي.
په دې تقریبا 2 کې چې تاسو فعالیت کوئ، په دې 2 کې مو کوم کارونه کوئ؟
کنسرتونه خو زیات تیر کړي. یو کنسرت باغ بابر کې د کابل جان جشن و، هغه کې ډېر ښه پروګرام دی اجرا کړه. تقریبا 6 بار چې موږ ثبت کړی دی استودیو کې، هغه هم انشاءالله زر تصویری که ملی تلویزیون که انشاءالله با نشر شی. دارکسترون وظیفه داده چه ملی ترانه، مذهبی ترانه، فولکلوریک، موسیقی داشتن بیر تجبنده ایک مورال ورکی به امنیتی قواته.
عرفان صاحب، پر دقیق ارکستر که مختلف اسیم و سازیان هم شامل دی؟
بلکل شامل دی، ځکه چې مغوارو چه یو پارچه چه ولنده که او ادقل دو یا دری زنون زمونگ نمایندگی او که چون زمونگ تشکیل کم دی. پخواه چه در ریاست بود در تشکیل 200 نفر، اوس دیش نفر دی ډیر مشکل دی چې په دیش نفر یو پنځلس شل مامورین دی کده بل مقتنی بیا اس کار نشو کولی
د دغه سازیان او سندرغاړو د جذب او د ساتلو لپاره تاسو څه پلانونه لرئ
یو پلان خو دا دی چې کده خصوصي متشبسین موږ سره کومک وکړي صرف دا ماش دوی ته ورکړي کنه ځکه چې زموږ وزارت دومره بودیجه نه لري چې دوی ته ماش ورکړي دوی موږ سره مرسته وکړي انشاءالله مون کولای شي چې ژر د ارکستر په بین المللي سطح انشاءالله وروز
په دې وروستو کلونو کې د موسیقي انسټیټیوټ په افغانستان کې ایجاد شوی ده هغوی هم فعالیتونه لري ستاسو په نظر د هغوی فعالیتونه څنګه دي د کارونه یې ښه دي نه دي
پروژه کار چې ده نمایشي کار ده دوی صرف دونر ته یو شی ښیي ځکه چې دوی یو ارکستر جوړ کړی و پخوا چې امریکې ته هم تللی زه هم تللی یم مګر هغه ارکستر اوس نشته څوک تښتېدلی دی څوک مکتب پرې ایښی دی بس هغه پروژه ده هغه زموږ موسیقي ته هېڅ ګټه نشي رسولی هغوی باید لکه ارزیابي هم شي ځکه چې ډېر پیسې هلته مصرف شوي دي دا باید لکه سره کتنه ورسره وشي
عرفان صاحب ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي د ارکستر په برخه کې به څه څه کارونه
زموږ پلانونه دا دي چې اول خو د ملي مذهبي مسایل چې دي مثلا اوس جشن د اتویشتم د اثر دي دې ته تیاری نیسو مثلا جشنونه چې کېږي د ارکستر اشتراک کوي مثلا تلویزیونو کې مثلا فستیوالونه اوس موږ یو فستیوال هم پلار لري چې د میهنی آهنګونه دي اعلانیږي بس څوک چې کاندید کوي خپل پارچې نوی پارچې بیا هلته کمیسیون کېږي بیا انتخابیږي اول دوم سیم بیا دوی ته جایزه ورکول کېږي مونږ د دې لار کول شي چې دا موسیقي ته وده ورکړو ځکه خلک تشویقیږي چې دلته یو شی پیدا شوی دی مثلا یو کانکور ده کنه محلي آهنګونه هم ثبتوو فولکلوریک آهنګونه ثبتوو حماسي آهنګونه ثبتوو تلویزیونی ته ورکوو او ملي تلویزیون ته به ورکوو
په ارکستر کې محلي آلې چې زموږ د وطن دي کومې آلې غږول کی
رباب شته تنبور شته سرنده دتار زیربغلی دول دا زمون غسیل آلات دی چې پکې شته کولی شو چې وروسته هم نغارم پکې داخل کړو غیشک هم ځکه چې بوس تشکیل نه لرو انشاءالله په آینده کې دا په نظر کې نیست چې د ټول افغانستان موسیقي در ارکستر کې باید وي
کور اومدن
ډېر تسلیم مننه
زمانم عبدالرحمن رحمانی دی د کندهار ولایت اوسیدونکی یم او د پنځه دېرش پرتیش کال را په دې خوا په کابل کې ژوند کوم او هنری فعالیتونه مې تقریبا د پنځه دېرش څلوېښت کلونو سره په دې خوا دي بالخصوص د هغه وخت څخه چې زه کابل ته رالم او د راډیو افغانستان سره مې د دیارلس سوه شپېته سنې څخه کاروبار شروع کړی و شپاړس کاله متواتر د دوی همکار وم او وختي چې د ناخوالي را شروع سولې نو راډیو افغانستان او بل خصوص د موسیقي شعبه هم فعال سوله او زه هم مهاجر سولم
یو څو کاله بهر وایسه
تقریبا اوولس کاله زه بهر ته مهاجر سویم منته ما هر دوه کاله بعد په ابتدا کې راغلم وطن ته اوس هر اته میاشتې اووه میاشتې زه په وطن کې تېرم
یو عمر مو موسیقي ته ورکړی څه څه فعالیتونه مو کړي دي په دې برخه کې
بله زه اماتور هنرمندم او د اواسخانی سره مې علاقه مندې درلودل او لرم په دغه لړ کې ما په دیارلس سوه درې شپېته کال کې د راډیو افغانستان څخه ممتازه جایزه یووړله زما یو آهنګ چې عنوان یې ساقي په میکده کې میناب راوړی دی دا پارچه اولینه پارچه سوله په پښتو کې اولینه بار و چې ما کلاسیک موسیقي په پښتو کې د سندرې سره مکس کړی وه هغه اوارډ یو او هغه د وخت زمان وزارت اطلاعات فرهنګ ماته یو ډیپلوم راکړ دغه بعد سم ما اکتفا په دغه کار باندې نه کوله زه ولاړم هندستان او څلور کاله مې په هندستان کې په شخصي مصرف باندې زده کړه د موسیقي وکړه ځکه دا زما شوق زما مینه وه همې مینه ده د مهاجرت په وخت کې مې ډنمارک ته تللی یم او هلته مې څه ویم هلته مې شاهي خاندان ته کنسرت ورکړی دی هلته مې د ستورو جایزه اخیستې ده شاید خاندان شپارس کنسرت مې د ډنمارک په ټولو ولایت کې ورکړی دی او هلته په اطلاعات کلتور کې مې رسمي وظیفه درلوده چې ویب سایټ هغوی ما ته خلاص کړی دی او د آسیا کلتوري مسؤول وم هلته مې د ایمیجز افیشیا تر عنوان لاندې شپارس کنسرت ورکړی دی
په هندوستان کې مو ویل چې څلور کاله مو زده کړې کړي دي په کومه برخه کې مو کړې
کلاسیک موسیقي زما ډېره سخت خوښه او ټول شیان که محلي موسیقي ده او که غزل ده ټول تر کلاسیک موسیقي لاندې بنان ما د څلور کال هلته د کلاسیک موسیقي زده کړ وکړه د غزل پر رشته کې او د کمپوزیشن پر رشته کې زما علاقه مندي ډیر زیات له دې سره و چې زه څه قسم یو کمپوزیتور واوسم که چیرې داسې وي چې زما آواز وخت زمان دا ایجاب نه کړي چې زه سندرې وایم ادي عقل کمپوزونه خو جوړ او نن سبا زه په حیث د میوزیک ژورنالیست کار کوم چې یو کتاب مې چاپ شوی دی په نامه سره د سنداره یعنی د موسیقي رنگونه او پیوندونه دا اولین کتاب دی په پښتو کې د موسیقي په اړه چې مخکښلې دي
خدای متکړه لره په مختلفو برخو کې مډیر کارونه کړی دي د کتاب په ارتباط مراته وایسته چې په کتاب کې په څه موضوعاتو بحث
دی ښه دی په وزارت اطلاعات فرهنګ کې د افغانستان د درو کال څلور کال را پدې خو زما د استادې مثلا مطرح منتها بعضو کسانو چې یا دې په خیر وي یا دې په خیر نه وي هغه یو څه تنگ نظری کول بنا انزر اولار شم دا کتاب می وکر او ما تا پا گرل سو چلون نوی کال که خوشبختانه دا اطلاعات ورهنگ وزارت ما تا رسمی استاد جراکل چه بعد لی استاد اول میره چخه زدو هم پشتو سندرغاره ما چه مزه استاد رسمی لر پر دا اساس بانجی ما باید یو اثر ولاندی کرد دا دی دو عاملو سبستا سوال ترازم یو دا هغه تجربه او هغه ناچیز زده کرد چې ما د بهر او د داخل څخه کړو هغه به زده ځان سره ګورته یونس زه زویم اوس متقاعد سلیم دا باید زه و د خپل ولس خصوصا نوی نسل ته چې په لارو بار کې دي او یا په ټول نړۍ کې اوس افغانان مهاجر شوی دي زه و دې ته ورکم او کتاب پاره کتاب که تاسو نوم ته متوجه وسی رنگونه او پیوندونه رنگونه په کوم مفهوم پیوندونه په کوم مفهوم رنگونه راګ او راګنی ده پیوندونه تاریخ دی ما څنګه چې معاصر تاریخ په یو فصل کې کړل دي او په دوام فصل کې مې نوی راګ نوی علمي کلاسیک راګونه تشریح کړی
په افغانستان کې پخوا انسامبل وو د محلی موسیقي بیا وروسته دا انسامبل د شرایطو له وجې تقریبا په ټاپه ودرېدو شخصي به خلکو فعالیت کوو په دې وروستو کې د محلی موسیقي او انسامبل جوړ شوی دی
بله په خو موږ پر ریاست موسیقي کې درې ارکستر درلود چې یو په نامه سره کلاسیکو یو په نامه سره محلي او یو هم بل ارکستر درلودلې ته مختلط په نامه سره د درې سره ګرد خپل فعالیتونه کول او رهبری د شوشو تکړه استادانو په لاس کې متاسفانه په وخت زمان سره غده بینه ولاړ وو وش کال بعد وزارت اطلاعات فرهنګ د افغانستان د جناب جهانی صاحب په وجود کې هم یو ارکستر جوړ کړ په ریاست موسیقي کې په خپل دوی افتتاح کې په دې انسامبل کې څلور کس سازجان عضویت لري چې ټول هغه قوي هنرمندان دي چې هم د کلاسیک ولا سره کار کولای شي هم د غزل خانه سره کار کولای شي او هم د محلي خانه سره هند خپل ارکستر دی د څلور کس
مهرباني وکړئ استاد ایو سندره راته وایسته تیار ده سازیان هم ستدي او سندره یو څه معرفي هم کوي راته شعر د چا ده او کمپوز ده چا ده
زبستا سوزر ته و نوې سندره وړاندې کوم د دې سندره شعر د جناب جهانی صاحب اطلاعات او فرهنګ وزیر د هوغوی دی استاد غاړي هار دانه دانه لره د دې سندره کمپوزټور زخ بخبلم زه غواړم چې لږ تشریحات درکم کمپوز د دې سندره پراګ مالکونس کړي راګ مالکونس یو د شپږ مهم راګونو څخه دی اما کلاسیک موسیقي کې و دې ته مشر ملوي ځکه درې راګ ما په دې سندره کې سره مکس کړی دي چې بیس راګ مالکونس دی ور سره ګرځوي راګ درباري او راګ بیم پلاشيري دا درې راګ ما سره مکس کړی دي او دا کمپوز می ترتیب کړی دي دا د ستاسو حضور ته به عملی دلیک
او مهربانی ډیره مننه استاد
Na 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 na
ښاغلی شاه محمد افغان، تاسو خو په ډېرې مجلسونو کې هم سندرې ویلې دي. لږ مخکې یو انسامبل و چې محلي انسامبل و، په هغه کې مو هم سندرې ویلې دي. متاسفانه دغه انسامبلونه چې وو ډېرې مجلسي و، دا اوس نسته دي. د دغو نقش د موسیقي په وده کې څنګه و؟
مننه ډېره مهرباني. هغه وخت کې چې دغه ابتکار کړی و محترم مرحوم استاد محمدین زاخل، چې زموږ د افغانستان مشهور هنرمندانو استادانو له جملې څخه و، نو هغه دغه ابتکار کړی و چې د مشرقي دغه دود او دستور په راډیو افغانستان ته د ټلویزیون په سطح هغه ثبتول، او دغه ابتکار و ده. نو هغه استادان باید وبخې وفات شوي دي، نو هغوی فعلا نشته. استاد ګلزمان هم مریض دی، سپینګیری شوی دی، نو هغه ته د خدای نه صحت غواړو. نو دا اوس موسیقي بل خوا ته لاړو، د اوس موسیقي ډېر تفاوت کړی. هنرمندان زموږ په خارج کې دي، دلته یو نیم چې دي، نو دغه امکانات دومره نشته چې هماغه پروګرامونه موږ دوباره ثبت کړو.
افغان صاحب، له هغه وروسته هم په شخصي ډول سندرغاړو فعالیتونه لرل، په همدغه کلونو کې داسې مطرح کسان چې وو، دا څوک وو؟
هغه وخت کې ما مخکم تاسو ته عرض وکړ چې مرحوم استاد محمدین زاخیل او ګلزمان استاد،
هغې وروسته
منګل و دلته په راډیو افغانستان کې زو ما، لکه نور پښتو سندرغاړي استاد سید عالم و، نعمت الله و، طلا احمد استاد و، همداسې د پکتیا د سیمې سندرغاړي، د مشرقي د سیمې، نو هغوی نشته فعلا. په راډیو افغانستان سره همکاري ډېر کم دی.
افغان صاحب، اوس څو تنه سندرغاړي دي چې په دې انسامبل کې سندرې وایي او تنظیم
ارکستر کې؟ خو د استاد عرفان د لارښوونې تر لاس لاندې شته دي، سندرغاړي ډېر دي.
تاسو هم راځئ سندرې وایئ؟
زم لازم او دوی سره همکاري لرم.
تر اوسه پورې مو څو سندرې ثبت کړې دي؟
تقریبا دغه دوه میاشتې کېږي ما یو دوه درې سندرې ریکارډ کړي دي د دغې ارکستر سره، چې دغه تریشتم د اسد دپاره او ترانه ده او نور سندرې دي.
څه فکر کوئ چې د موسیقي په وده کې دا ارکستر څومره نقش لري؟
دا ارکستر خو د اصلي اساسي هدف دا دی چې دغه فولکلور د افغانستان چې د هغه راژوندی کړي، اصلي موسیقي د افغانستان چې کوم استادان پخوا څلوېښت کاله پنځوس کاله مخکې دغې نه چې دا ارکستر پاتې و، او هغه لږ څه مشکلات سره مخ شو دا څلوېښت کاله. نو استاد عرفان دغه ته تلاش کوي چې هماغه ارکستر بیرته دغه نوي ځوانانو نه راژوندی کړي، او هماغه اصلي موسیقي د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي.
افغان صاحب، فولکلور خبره مو وکړه، راځئ یوه فولکلوریک سندره راته ووایاست چې ستاسو هم ډېره خوښیږي. او
ډیره مهربانی تاسو نه، تشکر.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
ارواپوهان وایي کله زړه یو څه وغواړو او په پام او دقت خپله غوښتنه تعقیب کړو نو ترلاسه کولای شو، او که مو هدف مشخص نه وي او هره خوا په هر څه پسې لاس واچوو بیا نو د هغه ښکاري ټوکه راکېږي چې په یو وخت په دوو سویانو پسې منډه اخلي. نوریه جبرخیل راغلی لنډه کیسه ورسره ده، وابه ورو چې بودا هغه چا ته چې غواړي ستر انسان شي څه وایي.
یوه ورځ بودا ته په یوه کلي کې چا وویل، ته همیشه وایي چې هر څوک کیدای شي لوی انسان شي، خو چیرته مې هم لوی انسان ونه لید. بودا ورته وویل، ورشه له هر کلیواله جلا جلا پوښتنه وکړه چې د څه شي ارزو لري. د دوی غوښتنې ولیکه، مازیګر یې ما ته راوړه. دې سړي هم داسې وکړل، د کلیوالو د ارزوګانو او غوښتنو لست یې برابر کړ او بودا ته یې وسپاره. بودا د لست برابرونکي ته وویل، اوس پکې وګوره چې چا غوښتنه کړې ده چې لوی انسان دې شي. هیچ چا غوښتنه نه وکړې. بودا هغه سړي ته وویل، زه هر وخت وایم چې له هر چا لوی انسان جوړېدی شي، خو دا مې هیڅ وخت نه دی ویلي چې هر څوک غواړي چې لوی انسان دې شي.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلی احسان الله درمل په تشبیه مفصلې خبرې کړې وې. نن د تشبیه په ډولونو راته غږیږي، پام مو ورته را اړوم.
په تیرونه کې موږ وویل چې د تشبیه د خپلو جوړونکو اجزاو د لحاظ په بېلابېلو اقسام وشل شوي. موږ د مثلا د یو جز د لحاظ لومړی ډلبندي کوو، هغه طرفین دي یا مشبه مشبه به. د دې عناصرو د لحاظ پوهان وایي چې مثلا د یو طرف حسي وي بل عقلي وي، یا دواړه عقلي وي یا دواړه حسي وي. په دې لحاظ تشبیه په څو ډولونو وشل شوی. اول هغه ډول دی چې د تشبیه دواړه خواوي حسي وي. دا مطلب چې موږ چې غواړو چې څه شی د څه سره تشبیه کړو، دا دواړه شیان موږ حس کولی شو. مثلا خوشحال بابا وایي چې زړه مې ستا په زلف بند و تا کباب کړ، څوک شهباز سم د کباب لپاره نیسي. په دې بیت کې زړه او شهباز سره تشبیه شوی. زړه مشبه ده او شهباز مشبه به دی. نو زړه او شهباز دواړه د حس وړ دي، موږ حس کولی شو او لیدلی شو. دیتا حسی تشبیه وایي، یا هغه تشبیه چې موږ د
حواسو ته مخاطب،
زموږ حواسو ته مخاطب ده. مثلا کاروان صاحب وایي چې زه په هنداره کې تصویر ته ګورم، ورغځومه د غزل لاسونه چې له هندارې نه تصویر راواخلم، بیا یې د خپل زړه په کتاب کې چاپ کړم. تصویر ناڅاپه د هندارې له رڼو او ځلیدونکو لاسو د زرین کپ په شانې وښویږي. دلته تصویر د زرین کپ سره تشبیه شوی، او تصویر هم د لیدو وړ شی دی، زرین کپ هم د لیدو د حس کېدو وړ شی دی. یو یې دغه ډول دی. بل دا دی چې
دا حسي تشبیه،
دا حسي تشبیه ده چې د تشبیه دواړه خواوې د حس وړ وي. بل دا دی چې د تشبیه دواړه خواوې عقلي وي، د حس وړ نه وي. د استاد پسرلي شعر دی چې د پسرلي په زړه کې ښکلې هیلې ورکې پرې دي چې آرام نه لري. اوس هیلې او پرې دا داسې شیان دي چې زموږ حواسو ته نه دي مخاطب، نه یو شی لیدلی. په دې لحاظ دا دې ته عقلي تشبیه وایي. یا یو بل ډول دی چې مشبه حسي وي او مشبه به عقلي وي. مثلا د کاروان صاحب شعر دی چې په مخه مې راځي خو په شا نه راګوري هیڅ، ظالم دې رانه تیر شي د شیبو په څیر یو څوک. دلته د یو څوک د شیبو سره تشبیه شوی. یو څوک انسان دی، یا د محبوب چې لیدل کېږي، حس کېږي او زموږ د حواسو په گرفت کې راځي، خو شیبې یا وخت موږ لیدلی او حس کولی نه شو. یو بل قسم دی چې د دې سرچپه معکوسه چې مشبه یې عقلي وي او مشبه به یې حسي وي. بیا هم د کاروان صاحب شعر دی چې غم دې غل شو پسې غلی غلی راغی، پروت په زړه کې مې غمه ستا د پیزوان دی. دلته غم د غل سره تشبیه شوی. غل زمون دی حواس په گریف کې راځي، خو غم نشو حس کولای د پنځو حواس په واسطه. البته دلته د درونی یا د انسان د درونی حواس خبره مطرح نه ده. یا مثلا د کاروان صاحب یو بل مثال دی چې د غونډې روح لکه ځلا د خایسته الماسو. دا د غونډې روح د هیڅ وړ شی نه دی، لیدلی او لیدلی او لمس کولی نشو، خو د خایسته الماسو ځلا د لیدو وړ دی او د هیڅ وړ دی. یا مثلا وای چې مرګې مشوم د ما پکانو ولې هرشيبه د وجود باغ دی راکړ خوګ د روح سمر تر راکړ مرګای نشو هیڅ کولای او مشوم هیڅ کولای شو د تشبیه د دې تشبیه ډول دل بندي و دوی مدل بندي چې ادیبانی کې وی هغه د مشترک وصف په اساس دی چې مشترک وصف تخیلی دی مشترک وصف حقیقی دی مشترک وصف ذکر شوی یا نه دی ذکر شوی په دې اساس اول ویشي دا چې کچری د تشبیه د دوو طرفینو ترمنځ د مشترک وصف حقیقی وی حقیقت نشتون ولري د ته دوی حقیقی تشبیه وای د درویش دورانی یو شعر دی چې دا مخامخ چې و دلبر ته ګوري سترګې دې نه بریښي چې لمر ته ګوري دلمر او د دلبر ترمنځ د ښایست ورته ولی چې هغه واقعیا شتون لري او یا تورو سترګو ته د غلي غلي ګورم غرسنه یمه ګورګورې مې خوراک دي د کاروان سمشه دی د سترګو او د ګورګورو ترمنځ د توروالي مشترک وصف حقیقي دی بل قسم دا دی چې مشترک وصف خیالي وي په یوه طرف کې واقعیا وي یا په مشابه کې وي یا په مشابه کې خو په بل طرف کې تخیلي وي شاعر تخیل په مټ جوړ کړی وي مثلا د درویش دوراني یو ډېر مشهور بیت دی چې کله مخه یوې خواته شوې نو هیر بدې کړي زما جانان لکه هنداره حافظه نه لري اوس د دې مشترک وسط دلته د حافظې نه لرل دی د هیرجنوالی موږ چې پلانې ډېر هیرجن دی کېدای شي د شاعر محبوب رښتیا هیرجن وي په انسان کې د دې هیرتیا عنصر ممکن دی چې موجود وي خو په هنداره کې نشته هنداره شعور او حافظه نه لري چې یو څه یاد کړي یا هیر کړي خو د هنداره دا خصوصیت چې موږ ورته مخ زموږ تصویر ښیي یو چې ورنیسته شو نه ښیي شاعر هغې ته حافظه ورکړي او بیا یې ویلي چې دا هیرجنه ده نو د دې هیروالي کوم خصوصیت کوم فکټور چې دی دا په هنداره کې نشته خو شاعر د تخیل په مټ پکې پیدا کړي اولې هغه په استعارې بدله کړي هغې ته روح ورکړي حافظه یې ورکړي ژوندې کړي ده او هغه نه وروسته دغه خصوصیت د محبوب سره پکې مشترک کړي ته تخیلي تشبیه وایي او دا د غاول قسم تشبیه نه ډیره هنري ده دلیل یې دا ده چې امام مخی ویل چې د هنر یو خصوصیت دا ده چې هر څومره چې د خیال ونډه پکې زیاتېږي هغومره هنري کېږي په تشبیه کې چې کله راځو د هنري د هنریتوب خواته یو فکتور دا ده چې موږ په تشبیه کې د خیال برخه د خیال ونډه ورزیاتوو کله چې د تشبیه څخه عادات لري کوو مشترک وصف لري کوو موږ لستون کې ته یا اوریدونکو ته د دې مقور کوو چې هغه په خیال کې راشي
دا څو شی بوله پاره دایم شاعر
شي دایم شاعر شي او په دې ډول تشبیه کې په هر کې تشبیه کې شاعر لستون کې دی خیال نشي کولای ځکه دوه شیان دي زویم دا دیوال دی تختی او د سپین تختی غون سپین دی او دا د دیوال سپینوال هم ګوري د تختی سپینوال هم ګوري د کې خیال خبر نشته نو په دې لحاظ دغه ډول تشبیه ډیره هنري ده یو بل ویش چې دی چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا ده چې په تشبیه کې مشترک وصف ذکر شوی کنه دی ذکر شوی کچیرې مشترک وصف نه وي ذکر شوی دی ته لنډه یا مجمله تشبیه وایي او هغه داسې دی مثلا د درویش دوراني شعر دی چې جانان که زړه دی نو په کاڼو کې ولټوه که دی وجود نو بیا یې غواړه په جامه کې د ګل دلته شاعر د دې په ځای چې ووایي چې د جانان زړه د کاڼې غوندې کلک دی او وجود یې د ګل غوندې پوست دی دا د ګل او د جانان د وجود ترمنځ د پوستوالي مشترک وصف او د کاڼي او د جانان د زړه ترمنځ د کلکوالي مشترک وصف دا ایسته کړي او دا لوستونکي باید خپل پیدا کړي د ته لټه تشبیه وایي یا مجمله تشبیه کچېری د شان د مشترک وصفونو په کې ذکر شوی بیا مفصله یو د تشبیه ورته وایي چې د کاروان سب د شعر مثال دی چې د وخت د سترګو په څیر خپل یو ځلیدونکو تورو کاروان استا او د ساده غزل ترنګ ورکړ دلته شاعر د خپل غزل توري د وخت د سترګو سره تشبیه کړي او بیا یې دوی هغه مشترک وصف هم ذکر کړی خکلی ځلیدونکي نو دې ته مفصله تشبیه وایي یا مثلا د پیکار سب شعر دی چې واه ته خو د سرور او د نشې غوندې ښایسته یې د زیړ مزدګري د منظرې غوندې ښایسته یې د محبوب او د سرور او د نشې ترمنځ د ښایسته والی مشابهت او د زیړ مزدګري او د محبوب ترمنځ د ورته والی یا مشابهت منطق ذکر شوی چې هغه ښایسته والی دی دې ته مفصله تشبیه وایي بل ویشي چې د مشترک وصف د لحاظ شوی هغه دا چې مشترک وصف حسي دی که عقلي یعنی هغه مشترک وصف چې د تشبیه په طرفینو کې شاعر غوړي زموږ سره شریکي یا د هغه په منطق دوه شیان ورته وګڼي دا حسي دی حس کولی شو کنه شو حس کولی مثلا که حسي وي یو ډول تشبیه ته د دې چې مشترک وصف پکې حسي وي د پایکار څخه په مغزل کې چې مې مخکې مثال ورکړ یو بیت چې هر ناز د سندریز به کته کلکه شي کنرما دغره غوندی خایسته یی د چپې غوندی خایسته د خپل محبوب د غره سره او د چپې سره تشبیه کړي دغه کلکواله او نرمواله د کلکواله نرمواله د هیڅ کې دو وړ شای دی او دا مشترک وصف دی او کچیری مشترک وصف عقلی وي د تشبیه بل ډول دی پکې د خوشال بابا یو شعر دی چې شیخ د کنج د سمیې زب ګلګشت کړم د بهار ګلونه ما ته هدایت کا اوس دلته د سمیې کنج او د بهار ګلونه چې شاعر وایي چې په دې دواړو کې د هدایت مشترک وصف دی شیخ تاغه هدایت کوي ماته دا کوي هدایت د دواړو ترمنځ د تشبیه منطق دی او دا پکې مشترک دی خدا داسې یو شی دی چې موږ هېڅ کولی نه شو هدایت لکه په پس شعر کې چې پوستوالی نرموالی د حس وړ وو د تجربې وړ وو دغسې هدایت ذهني او انتظایي شی دی چې موږ هېڅ کولی نه شو یو بل ویش چې د مشترک وصف په اساس شوی هغه دا دی چې مشترک وصف د مشبه او مشبه به ترمنځ مفرد دے مرکب دے یو دے گن دی په دې لحاظ مثلا کله چې مشترک وصف یو وي د تشبیه د طرفینو ترمنځ هغې ته مفرد د تشبیه وایي لکه ستا وړې وړې خبرې مې خوراک دي شین توتي یمه شکرې مې خوراک دي دلته د خبرو او د شکرو ترمنځ د خوږوالي صفت مشترک دی او یا د مشترک وصف متعدد وي بیا هم د کرون صف شعر دی چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دلته هغه څوک چې دی د غوټۍ سره تشبیه کوي دوه مشترک وصفونه لري یو دا چې لکه غوټۍ مخ رانه نه پټوي بل دا چې د ګل په پاڼو کې مې زړه پټوي دوه وصف شاعر ورسره په تشبیه کې په نظر کې نیولي دي بل دا چې دا مشترک وصف مفرد حالت لري که مرکب کچرې مرکب حالت ولري بیا مرکبه تشبیه بلل کیږي لکه د کرون صاحب یو آزاد شعر دی چې پرون د سترګې داسې خوږې راواړولې لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا اوس دلته د سترګې د دوه پیغمبرانو سره تشبیه شوي خو سترګې هم مجرد یا مفرد و حالت نه لدی او پیغمبران هم هغه سترګې چې شاعر ته خوږي و راوړي مرکب حالت او مشبهبهي هم یوازې پیغمبران نه دي هغه پیغمبران لکه چې دوه پیغمبران د خدای له لورې راشي کوم پیغمبران په تن یې سپینې وریښمینې جامې په تکو سپینو براقونو سپاره لکه د سپینې رڼا سیوري راشي د دواړو لاس کې صحیفې د مسکا او دا نورم روان دی چې د دوی مشبهبهي تشریح کیږي نو دا یو مرکب حالت دی چې مشترک وصف پکې په مرکب شکل راغلی وي
ځینې تمثیلي تشبیهګانې هم وي او په دې ارتباط مو هم کېدای شي یو څه راته ووایي
بلکل دی تشبیهاتو یو ډول هغه دی چې تمثیلي تشبیه بولي او دغه هغه تشبیهګانې دي چې د هندي سبک په شاعرانو کې ډېرې زیاتې وي او خصوصیت یې دا دی چې په اول مصره کې یوه دعوه ذکر کیږي او وروسته د یو تشبیهي دلیل ورته راوړل کیږي په بله مصره کې د هغې دپاره یو منطق راوړل کیږي لکه مثلا استاد پسرلی وایي چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته په دې اول بیت کې یوه ادعا شوې چې ژړا مدام نوی پیشه د ټیټو او په دویم بیت کې دلیل ورته وایي چې دا ځکه چې اکثر له غرونو نه چینه راوځي دلته لوی خلک د غرونو سره تشبیه شوي ژړا د چینې سره تشبیه شوي او په دې لحاظ دې ته تمثیلي تشبیه وایي په دې کې کېدلی شي چې د دلیل د هغه نه مخکې وي د ادعا نه مخکې وي او یا دلیل وروسته وي ادعا مخکې وي مثلا خوشحال بابا وایي چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو څوک به یې سایکل کا چې خدای آینې زنګ کړي په دې کې اصل کې دعوه دا ده چې څوک به یې سایکل کا چې خدای آینې زنګ کړي ځکه چې فن د محمد د ابو جهل په کار نه شو او یا مثلا شهیدا وایي چې ګرداب وګوره دریاب حلقه به گوش کا هیڅ تقصیر د صغیر مکه و کبیره په دې کې هم د دویمه مصره چې ده ادعا ده خو او اولی چې ده د دلیل په توګه راغلی چې شاعر د سره وړاندې وروسته کړي دي د استاد پسرلي یو بل شعر دی چې مه وړه برو پالې جاهو کې پورته منزلونو ته نم نخیږي په دې کې بیا په منظم شکل راغلی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com